امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو آویدون کو ستری مشی زنو شباش نایم. ننده یکشن بیوراز ده قوست میشتش بگمه ده نومبر لووشتم سر برابر ده. امریکا غگاشنا را ریو خپل مخمانه خپرونی پایلی پا پایل که ده مهم خبرونو سر تیکی آوری.
ده هلمند چارواکی وای چه ده بسلوال طالبانو ده کود شورا ده غویرات تنه ده انتقال سیوی. د کانګو ته جمهوریت په ختیځ کې لښ تر لږه دیش کسه ملکیان وژل شوي دي او د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چروتو کې په سوریه کې دنه د داعش په یو گاډي بمبار کړی.
درنو ویدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د هلمند والی وایي د کوټه شورا هلمند ته نه را انتقال شوی. په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر د نه ورځو ماتم پیل شوی دی. رپورټونه وروسته خبریږي. وزرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د وسلوالو طالبانو د کوټې شورا دغه ولایت نه د انتقال کړي، خو هغه تاییدوي چې دا شورا په کوټې کې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال شوې ده. حیات الله حیات استخباراتي مامورین وای چې وویل چې استخباراتي مامورین په دې کار کې و چې دا څرګنده کړي چې د کوټي شورا له خپل اصلي ځای څخه د پاکستان کومې بلې برخې ته انتقال شوی ده. شاغلی حیات په لشکرګاه کې خبري کانفرنس ته وویل چې شش کال په دې ولایت کې د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د لوی بریدونو یو هدف دا هم و چې نړیوالو ته وښيي چې د کوټي شورا د افغانستان خاورې ته انتقال شوی ده. تېره ورځ د وسلوالو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د کوټي شورا د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت ته لېږول شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت هم د طالبانو دایره ادارت کړي او هغه د دغې ډلې یو تبلیغاتي هڅه بللي. د دفاع وزارت بیان مرستیال جنرال رادمنش داسې وویل:
اینا فقط تبلیغات است. ما در همه جاهایی که اینا قبلا تصمیم داشتن
دا ټول تبلیغات دي. دوی مخکې ویلي وو چې د عمرانشاه شورا به د جانخیر ولسوالۍ ته را انتقال کړي چې د او ویلی وو چې د کوټي شورا به د هلمند زینو برخو ته را انتقال کړي، او ویلی دا هم ویلی وو چې د پېښور شورا به د ننګرهار ولایت را انتقال کړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د کانګو د جمهوریت په ختیځ کې لږ تر لږه دیش کسان ملکیان وژل شوي دي. اکثره وژل شوي کسان د هوتوس ته کوم دي چې سیمیزي چارواکي وایي چې د نانې د کوم ملیشه د وژنو تر شا لاس لري. په تیر یو کال کې د کانګو د شمال کیو پایرت کې دا څلورم ځل دی چې د دوو قومونو ترمنځ نښتي کیږي. کومي سیالۍ د بارنیو اشغال او طبي زیرمو څخه غنی سیمو باندې سیالۍ د دغه باعث وي چې په کانګو کې د دوو لسیزو راسي د سیالو یاغي ډلو ترمنځ نښتي روان دي. په دغه نښتو کې میلیونو کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځي چارواکي وایي چې الوتکو یې په سوری کې دننه د داعش په یوې ګاډي بمبار کړی او ختمه کړي چې ماشینګن پکښې ښودل شوی وو. دا برید د یکشنبې په ورځ لاغه وروسته وسو چې د ګوران د غرونو په لوړو کې د اسرائیلو پر یوې پوځي ګزمې برید وسو. اسرائیل وایي په متقابل هوایي برید کې د داعش څلور مشکوک جګړماران وژل شوي دي. اسوسیټډ پریس وایي سره دی چې په سوری کې لکونو راسي جنگ روان دي، خو پر اسرائیلو ډیر بد تاثیر نه دی کړی، مګر د یکشنبې د ورځې برید او بمبار د خپل ډول بې ساري پېښه وه. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه برید امر کړی و. د ترکیه د اناتولیا خبری اژانس راپورت لمخې د ترکیه پوز نن د یکشنبې پر ورځ وویل چې داعش شای د سوریه په شمال کې هغو یاغیانو پر ضد د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په یو بیانیه کې چې د ترکیه ستر درسیس خپره کړي راغلي چې 22 یاغیان په بدن کې داسې نښې نشانې تر سترګو سوي چې شاید دوی کیمیاوي ګاز وهلي وي. د دوی په بدن دا نشانونه وروسته لاغه پیدا شول چې د الحرای په ختیځ کې د سوریه او ترکیه سره ته نږدې د راکټ برید پرې وسو. په بیانیه کې دانی دی ویل سوي چې برید څه وخت شوی دي. ټپي سوي کسان د ترکیه د کیلس سردي ښار ته د درملنې دپاره انتقال شوي دي، چیرې چې به معاینات وسي چې په بدن کې خو به د کیمیاوي موادو علایم پاتې نه وي. د شمې په ماښام تر نوښته پوري په سلګونو زرو کسانو د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې د ولسمشر پارک ګوین هې پر ضد مظاهره وکړه او د هغې د استعفا غوښتنه یې کوله. دا پنځمه اونۍ ده چې د رخصتۍ په ورځ یعنی د شنبې او یک شنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر پر ضد مظاهره کیږي. پولیس ویل دي چې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې شاوخوا 2,000 کسانو برخه اخیستې وه. خو د مظاهرو تنظیم کوونکي بیا وایي چې په مظاهرو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو برخه اخیستې وه. شاوخوا 25,000 پولیسان په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای سوي چې د ممکنه تشدد مخه ونیسي. د جنوبي کوریا خلک د اداري فساد د یوې قضیې پر خاطر د روان کال په پیل کې چې افشا سوي سخت په غوسه کړي. ایران په سوریه او یمن کې خپلو بحري ځواکونو ته اډې غواړي. ایران شاید په سوریه او یمن کې د خپلو سمندري ځواکونو لپاره اډې جوړې کړي چې په سیمه کې خپل حضور زیات او پښې ټینګې کړي. کدا کار وسی دا به د تهران لپاره د اټومي وسلو تر لرلو هم یو ډیر مهم ګام وي. دا خبره د ایران د پوځ د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په هغو څرګندونو کې راکړي چې د شرق ورځپاڼې د یکشنبې پر خپرې کړي. د رایټرز خبری اجنس تر رپورټ پر اساس جنرال محمد حسین باکری ویلی موږ په لری واټن کې اډې غواړو او شای یو ورځ د سوریه او یمن په سوایلو کې دا ډول اډې ولرو. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ضد حوثي جګړه مارانو کلک ماتړی دي. دا اشکاري چې ایران په سیمه کې د خپل نفوذ د لا پراخولو هلې ځلې کوي چې د خپل اصلي رقیب سعودي عربستان د ممکنه ګواښونو مخه ونیسي. د قطر د بارنوی چار وزارت وایي ک د متدیراتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سوریه د یاغانو سره د امریکا مرستې بندي کړې خو دوی به خپل مرستې جاری وساتي. د بارنوی چار وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په یو مرکې کې ویلي چې یاغانو ته په دې خاطر توغندې ورکوي چې د سوریه او د روسیې د جنگي الوتکو نه ځانونه پرې وساتي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د پوځ نوی لیدرسیز وټاکه. جنرال باجوا به د جنرال رایل شریف پر ځای د پاکستان د پوځ لوی درستیسي چې د کارمودې د همدې میاشتې په 19مه نیټه پای ته رسیږي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د هلمند والی وایي د کوټه شورا هلمند ته نه درا انتقال شوی خو په کوټه کې له یوې سیمې نه بل ته انتقال شوی. بشپړ راپور په کندهار کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل جوړ کړی چې تاسو یې اورئ.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې استخباراتي مامورین بوختي چې په دقیق ډول څرګند کړي چې د کوټه شورا د پاکستان په خاورو کې اوس چیرې ځای پر ځای شوی. تیر ورځ د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د کوټه شورا په جنوب کې د هلمند ولایت انتقال شوی. د کوټه شورا د وسلوالو طالبانو قیادي شورا بلل کیږي چې 14 غړي لري. په جنوبي، غربي او مرکزی ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو جګړیز، مالی او د هغوی د خپلمنځي تشکیلاتو د ترتیب صلاحیتونه لري. د هلمند والی حیات الله حیات نن په لشکرګاه کې وی خبري ناشته ویل چې ساش کال په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د لوی بریدونو یو موخه هم همدا و چې د پاکستان په مخامخ لاښونه نړیوالو ته وښيي چې د کوټه شورا د افغانستان خاورې ته دننه انتقال شوی.
تاسو به معلومه وي چې نړیوال فشار په طالبانو باندې ډیر زیات ده. په پاکستان باندې چې دوی باید طالبانو مراکز او د دوی پټنځایونه او ټریننګ ځایونه د پاکستان نه روبست یا افغانستان خاورې ته د دې په خاطر چې همدغه پلان و د دوی او د پراخ عملیات د همدې لپاره پیل کړي وو او هغه عملیات د ناکامۍ سره مخامخ شو. اوس دوی دا یو اوازه خپره کړې ده چې موږ د کوټې شورا مثلا را انتقال کړل هلمند ته. حال دا چې دا هیڅ واقعیت نه لري. د دوه غیر د نظامی مسولینو نه چې هغه په مختلفو ولسوالیو کې نام نهاده ولسوالان او یا والی د هغه وجود لري، بل هیڅ نفر د کوټې د شورا افغانستان ته نه راغلی او نه راځي. بلکې ځکه د موږ استخباراتي معلومات دا وایي چې دوی په کوټه کې د یو ځای نه بل ځای ته وړي دي. او موږ به انشاءالله کېدای شي چې کله موږ دقیق معلومات واخلو د رسنیو سره دا معلومات هم شریک کړو چې د کوم ځای نه چیرته وړي دي، ولې په هیڅ ډول افغانستان ته نه دي.
د هلمند لسوالس ولسوالی څخه ولسوالی د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي چې په شمال کې د نوزاد، مساکلا، باغران، سنگین او نومیش او په جنوب کې بیا د دیشو او خانشین ولسوالی دي. په هلمند کې دمګړی د میوند قهر په نوم پوځي عملیات دوام لري. د هلمند والی وایي چې دوی په ټول هلمند کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو لمخې د کیک هدفي عملیات ترسره کوي چې تیر ماښام یې په هلمند کې د ځانمرګو بریدونو د قتیم رسیال مولا معلم هم له خپلو څلورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژلې دي.
کشفی او اپراتیفی راپورونو په اساس باندې د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې دښمن تعقیبوو او له منځه وړو. هماغه و چې پرون تقریبا یولس نیمې بجې د معلم په نوم باندې چې دا د ځانمرګو قطعې د قمندان معاون ده، دی په نهر سراج کې د څلور کسانو سره په یو موټر کې د هوا د لارې نه وویشتل شو، له منځه لاړ. دویم فاز عملیات د منګه چې اوس د هغې پلان باندې شروع او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې باغس کېږي، په دې کې د ناوې ولسوالۍ شامل ده، په دې کې ګرمسیر شامل ده، په دې کې د نادلي بعضې ساحې شاملې دي، د مارجې او همدارنګه څلورمه حوزه د لښکرګاه ده.
هلمند په تیرو درو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد و چې د شدیدو نښتو لمنې د لښکرګاه ښار ته دوهمې او درېمې حوزې پورې ورسېده. د دې جګړو لویه برخه قرباني ملکي وګړي شول کیږي چې د بشري پالانو په وینا د سر د درانه زیان په ګډون تر یو سلو او ډیر زره پورې کورنۍ د هلمند په جګړو کې له خپلو مینو څخه کډوال شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخبارات د سوریې او عراق جنګونو ته د افغانانو په لیږلو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې مذهبي جنګونو ته لمن ووهي. د دې ګوند مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل دا موضوع د اندېښنې وړ ده او حکومت دې ورته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې ځینې سیاستوال وایي په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د سوریې جنګ ته د افغانانو په لیږلو کې لاس لري. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د سوریې او عراق جنگ ته د افغانانو لیږل هغه مسأله ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو لړ جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند هم د یکشنبې په ورځ په یوې ناسته کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په اړه یو لړ معلومات خپاره کړل. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو تل هڅه کړې چې په مختلفو ډولونو د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او حتی د دوی ترمنځ مذهبي جنگونه هم رامنځته کړي.
امین نفرای کی یانه در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میایه شما باور
د خلک چی سوریه او عراق تزی هووی چی ژوندی برته رسنیږي باور وکړي په افغانستان کې چې د یو بم غوندی انفجار کوي او مذهبي جنگونو ته لمن وهي. ولی کشفی اورګانونه د کورنیو چارو وزارت او دولت په دې حق له خلکو ته واضح خبرې نه کوي.
د خاغلی کابلی په خبره اوس مهال د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا و بیجزر افغانان په یو شمېر هیوادونو او پتیره د سوریې او عراق په جنگونو کې بوخت دي. د بوبل ډیری کورنۍ د دغو جنگیالیو په اړه معلومات نه لري. د ملي مشارکت د ګوند رئیس پخوا هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران په لاسوهنو انتقادونه کړي او ویلي دي چې ایران په خپله خاوره کې میشت ګڼ افغان کډوال د سوریې او عراق جنگونو ته لیږي. د دې ګوند رئیس د موضوع پر خلاف څو ځلې مظاهرې هم کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په دولت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د ګاونډیو د استخباراتي کړیو په همکارۍ افغانان د سوریې او عراق جنگ ته لیږي. د دې کارپوهانو له ډلې موسی فریور ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ملي خائنان دي.
دا د اسلام او د افغانستان د لوړو ګټو په زیان بولم او څوک چې په افغانستان کې د افغانانو د استخدامو لپاره زمینه برابروي او د سیمې او نړۍ متعارض قوتونه چې دوی جنگ ته هڅوي زه د افغانستان ملي خائنان ګڼم.
هڅه هم وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو خو د دې وزارت د خبرونو دفتر په دې اړه څه ونه ویل. خو په خاطر دې یاد وزارت ویلي چې ځینې راپورونه ور رسیدلي چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې ښکیل دي. خو دا څرګنده نه ده چې دغه افغانان په خپله خوښه دغه جنگ ته ورځي او که کومه استخباراتي اداره یې لارښوونه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر د 9 ورځو ماتم پیل شوی دی. کیوبا د امریکا نه 150 کیلومتره لرې پراته ده او د فیدل کاسترو د نیمې پیړۍ د حکومت په وخت کې د امریکا سره روابط ښه نه وو. په تیرو 2 کلونو کې د امریکا جمهور رئیس اوباما هڅه وکړه چې د کیوبا سره اړیکې ښې کړي، خو دغه اړیکې به د فیدل کاسترو د مړینې وروسته څنګه وي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کیوبا سره په اړیکو کې څه ډول لاره غوره کړي. په دې اکړه راپور اورو.
د 2015 کال په جولای کې امریکا په کیوبا کې خپل سفارت پرانست او یو څو میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته ولاړ. دا لومړی ځل و چې د کیوبا له انقلاب یعنی 1959 کال نه وروسته د امریکا یو ولسمشر هلته سفر
وکړ.
زه دلته راغلی یم چې د امریکا په قاره کې د ساړه جنگ بقایا د تاریخ کندې ته وسپارم او د کیوبا خلکو ته د دوستۍ لاس ور وغځوم.
ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې زیاته کړله چې دی پوهیږي چې د کیوبا او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دیموکراسۍ او بشري حقونو پر سر لا اختلافات شته، خو د اختلافاتو د حل تر ټولو غوره لاره د مذاکراتو لاره ده. په دې توګه پر کیوبا د بندیزونو نرمول د دې مقصد لپاره پیل شول چې اقتصادي فرصتونه منځ ته راشي. یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې دا ډیره مهمه وه چې د فیدل کاسترو په ژوند کې په کیوبا کې پرمختګ پیل شي، خو منتقدین په دې باور دي مخکې له دې نه چې د امریکا په پالیسۍ کې کوم بدلون راوستل شوی وای، په کار د کیوبا د بشري حقونو د ښه کولو په اړه یو څه ژمنه کړې وای. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو په وخت کې وویل دای به په دې اړه د اوباما اجرایی فرمان لغوه کړي، مګر دا چې د کاسترو رژیم د امریکا غوښتنې ومني.
Those demands will include religious
او غوښتنو کې د کیوبا د خلکو لپاره مذهبي او سیاسي ازادي شامل ده او د سیاسي بندیانو آزادول شامل دي.
د کیوبا د چارو څارون کې د کاسترو د مړینې له امله په دې هیواد کې د زیات بدلون تمنه کوي.
فیدل کاسترو له ډیرو کلونو راهیسې په سیاست کې فعال نه و او واک وختي لا راول کاسترو ته انتقال شوی و، خو آیا اوس چې فیدل کاسترو مړ شوی دی په کیوبا کې به کوم رښتینی بدلون راشي؟ لږ تر لږه یو رواني فشار و چې باید کم شوی وای.
براین فونسیکا وایي د سیاسي تحول په نظر کې نیولو سره د کاسترو د مړینې له امله بدلون ته هیله مند دی. دی وایي د دې امکان شته دی چې د هغه مړینه په کیوبا کې بدلون ګړندی کړي. هغه له امریکا غږ سره د سکایپ له لارې خبرې وکړلې.
intensify or increase the speed at which
the Castro mrina pa Cuba ki lehter leg da hugo siyasat walo lo para che khai Cuba puwa mukhtalif ala rawana kri siyasi sharait manstarawli
think about taking the island in a different direction
putiru do kaduno ki da America policy de Cuba pa ala badala shweda khud da nawi walas mashar de intikhabe do aw da Castro damrin le amala da sikhkari che da America policy bi badala shi. نسیم ستانزای د امریکا غاښنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
یو ونه وړاندې د یونان په یو ټاپو کې د ځای خلکو او کډوالو ترمنځ شخړه وشوه. زنو کډوال خو ادا کړی دی چې په خیموی لاسی بمونه اچول شوی دی. اوس د دوی ترمن د پراخو نښتو د رامنځته کېدو اندېښنې ډېرې شوي دي. د امریکا خبریال جان اونز د یونان نه دا راپور رالېږلی دی چې په ګډه یې اورو.
دا د یونان د کیوس ټاپو دی. کډوال سخت په تشویش کې دي. تېره اونۍ د دې تاریخي کلا د دیوالونو له لوري دغه پناه غوښتونکي پر تیږو وویشتل شول او ځینې خلک وایي لاسي بمونه وو. په دغه کم کې 800 پناه غوښتونکي اوسیږي، خو له نیکه مرغه په برید کې څوک ونه وژل شول. خلک اندېښمن دي چې دغه ډول برید به بیا وسي. ځینې خلک له څو ورځو راهیسې له کم څخه د باندې اوسیږي. پیښه څنګه وسوه او په جګړه کې څه پېښ شول، په دې اړه ضد و نقیص خبرونه دي. خود یونان دغه ټاپو د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ اروپا ته د کډوالو د ورتګ د مخنیوي د موافقې راهیسي د بحران بڼه غوره کړې ده او هر وخت د شخړې د رامنځته کېدو امکان پکې زیات سوی دی. ځینې پناه غوښتونکي له شپږو میاشتو راهیسي دلته اوسیږي او په دې نه پوهیږي چې څه وخت به له دې کم څخه ووځي.
دلته ټول خلک ډیر خپه دي، ځکه هیڅوک هم څه نشي کولی. څوک له کم څخه وتلی نشي، اتن څخه تللی نشي، اروپا ته نشي تللی. خلک هیڅ هم نشي کولی. یوازې انتظار کوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د مخنیوي موافقې ځایي خلک هم متاثره کړي دي. له ترکیې څخه د کډوالو د راتګ له امله د دې ټاپو د سیاحت سنت زیانمن سوی دی، د جرمونو کچه پورته سوې ده او دغه وضعیت ځایي یونانیان ډېر خفه کړي دي.
د کیوس د ټاپو ځایي اوسیدونکو کډوالو ته ښه راغلاست وویل، خو نن سبا معلومات نه ورکول کیږي چې بالاخره پلان څه شی دی. اوس د دې نوبت دی چې تشویش وکړي.
د دې ویره هم ورځ په ورځ ډیریږي چې کیدای سي د سیاستوالو او کډوالو ترمنځ د جنجال څخه فاشیست سیاسي ګوند ګولډن ډان یا طلایي لمرخاته ګټه پورته کړي. د یونان مرکزی حکومت د دې ټاپو پر ځای چارواکو تور لګوي چې د کډوالو د پاره د نوي کمپ ته جوړولو اجازه ورنکړه. خو د کاروالۍ معاون وایي هغوی له یو داسې حالت سره لاس او ګریوان دي چې د دوی په لاس کې هیڅ شی نشته.
هغوی پریکړه کړې ده چې دغه ټاپو به د کډوالو د راتګ په مخنیوي کې مهم نقش ولوبوي، خو د دې ټاپوګانو سره مناسبه مرسته نه ده شوې چې دغه وظیفه سرته ورسوي.
سیاسي جنجالونه روان دي، خو په کمپ کې چې ماقام سي د کډوالو اندېښنې ډېرې سي. په دې نه پوهېږي چې شپه به څنګه وي او سبا سهار به څه کېږي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندز والي له امنیتي مسؤلینو سره په یوه غونډه کې وویل هغه مسؤلین چې خپل سیمه له مخالفینو نه نشي ساتلی باید استعفا ورکړي، خو امنیتي مسؤلینو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دوی به په کندز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تر مرګه جنګیږي. ګلډه هم یزمانې پاکړه رپورټ رالیږلې.
د قندوز والی اسدالله مرخیل د ملي اردو کمانډو، ملي امنیت، پولیس او ټول امنیتي مسؤلینو سره په یو غونډه کې جدي خبرې کولې. هغه ویل هغه امنیتي مسؤلین چې د خپل مسؤلیت له سیمې دفاع نشي کولای باید شرافتمندانه اقرار وکړي او وایي چې له خپل سیمې دفاع نشي کولای.
هر قمندان کې از ساحه قمندانۍ خود و یا هر امیر حوزه کې از
هر قمندان او د حوزه امیرین چې له خپل سیمې څخه دفاع نشي کولای باید شرافتمندانه وایي چې خپل مسؤلیت نشي ترسره کولای. د لږ غفلت په نتیجه کې به زندان ته ځي. که اوله درجه مسؤلین هم غفلت کوي له هغوی سره به هم ورته چلند کیږي. د قندوز والي اسدالله مرخیل دا هم ویل چې په دې ورځو کې په ښار کې وسلوال غلاګانې زیاتې شوې دي او پولیسو ته یې جدي امر وکړ چې باید په ښار کې د وسلوالو کسانو د ګرځېدو مخه ونیسي. نوموړي د قندوز تیر سقوط ته اشاره وکړه چې دولتي او نظامي مسؤلین د ښار د سقوط پر وخت د قندوز هوایي ډګر ته تښتېدلي وو.
اورای میدان هوایي دغه بستاس بو کسای کی طرف میدان هوایی پنا می بره.
د هوایی ډګر لار نور تړلې ده او که زه یو ورځ هم د قندوز د والی په توګه دلته یم، هغه کسان چې هوایی ډګر ته پنا وړي که دغه کسان د دولت مامورین وي هغه نور دندې ته نشي راتلی. هغه مامور رانه نور دفتر ته نشي راتلی چې په آرام ورځو کې د خلکو په منځ کې د طالبانو کیسې کوي او په سخت ورځ کې باید ملت اور واخلي وسوځي او دا ماموریت وکړي. هغه مامور چې له دفتر څخه ووزي باید په هماغه ورځ خپله استعفا په خپل میز پرېږدي. عمر خیل زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو او د دوی ترمنځ فاصله د دوی ژوند او مرګ دی.
یګانه چیزی رکی در بین شما و دشمن فاصله است. او مسئله
ستاسو او د مخالفینو ترمنځ فاصله مرګ او ژوند دی. که څوک ژوند وي او شاته راځي ځای یې زندان دی او کمری شهادت به یې نصیب وي. په دغه غونډه کې د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې په پولیسو کې داسې کسان شته چې ټیټ رتبه پولیس دي خو په مرکز کې له لوړ پوړو چارواکو سره تماس لري.
ما میالی در چوکات پولیس آدرسای را دارم که یک آدم
د پولیسو په چوکات کې داسې خلک هم شته چې ټیټ رتبه لري خو په مرکز کې له لوړ پوړو چارواکو سره اړیکې لري او په ولایت کې لوړ پوړي کسان پر حاکمیت نه لري. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې د قندوز په تیر سقوط کې باید هغه کسان چې مجازات شوی وای مجازات نشول. په قندوز کې د شلمې فرقې قومندان عبدالمالک کریمی هم اوږدې خبرې وکړې. وی ویل چې دا قندوز ته په چپنو پسې نه دی راغلی، باید خلک یې ملاتړ وکړي چې دوی ورته خدمت وکړي.
اولین بار دی چې اورم زه په دغه نظام کې چې هم وی خوشې کوي تختی میدان هوایي خواته
د عسكر عزت یا ژوندۍ یا مړ. زه اول وار دې پسې ما ونه ګرځېده چې خلک ماته چپن براولي. زه چپن پسې نه یم راغلی. یوازې په ارګاني امنیت نه کېږي، خلک هم ما زموږ نه پشیوانی وو. ما با مردم قندوز وعده میتوم که شرف و عزت شما، شرف و عزت ما خدا مره، با بی عزتی مردم زنده از قندوز نکشه.
د قندوز د امنیت قماندان محمد قاسم جنگلباغ وویل چې د ده دراتک په لومړۍ ورځو کې د امنیتی طرح وړاندې کړه، خو نه منل شوه او زیاته یې کړه خبره له مرکز څخه خرابه ده.
گپ از بالا خراب است برادران حد عزیز، اونونو که مرکز نگرفت اگر نه قندوز به یاد
خبره لپاس خرابه ده. زما حق خبره چا و نه منل کنه قندوز به اوس په دې حال نه و. ټول دروغ ویل کېدل او له دې وروسته به هیڅ غفلت نه کیږي. که بیا هم غفلت وشو مونږ ټول ځواب ورکوونکي یو. د قندوز والی په لنډ ډول د جوړې شوې غونډې هدف امریکا غږ ته داسې بیان کړ.
یو میثاق په بین د دې خلکو کې و چې خلاصه یو تعهد یو بل ته ورکوو چې نور څوک په امنیتي چارو کې غفلت نسی کولای. هر چا چې غفلت وکړو هغه به مجازات کیږي او هر چا چې شاهکاري او ابتکار وکړو هغه به مکافات کیږي. تیرو غفلتونو پښتنه به هم کی.
د قندوز چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د ټولو امنیتي مسؤلینو، دولتي ادارو او د ولسوالیو د امنی قمندانانو په ګډون ډا کوي چې ل یوې خوا د خار د نن وسلوال غلاګان او د دوکانونو لوټول زیات شوی دي او ل بلې خوا اوازې دي چې د دولت مخالف وسلوال غواړي د قندوز پر خار یو ځل بیا برید وکړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، طالبان وایي د دوی د کوټه شورا هلمند ته انتقال شوی، خو د هلمند والی وایي چې دغه شورا هلمند ته نه ده انتقال شوی. ستاسو په نظر د طالبانو د شورا موجودیت په کومه سیمه کې د سولې لپاره مؤثره تمامېدلی شي؟ افغانستان که پاکستان؟ د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. ستاسو نظر هم غواړو. د فیسبوک په پاڼه درته موضوع لیکل شوی ده او د تلیفون د شمیرې له طریقه به هم کولی شي د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسئ. درنو اوریدونکو، دا هم د خبرو اترو گفتشنو د خبرونه موضوع. اوس تاسو ته زموږ همکار خلیل خان د دې سات لنډ خبرونه وایي.
د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې د وسلوال طالبانو د کوټه شورا دغه ولایت ته نه ده انتقال سوي، خو هغه دا تهدیدوي چې د شورا په کوټه کې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال سوي ده. حیات الله حیات وویل استخباراتي مامورین په دې کار کوي چې دا څرګنده کړي چې د کوټه شورا له خپلې اصلي ځای څخه د پاکستان کومې بلې برخې ته انتقال سوي ده. د کانګو د جمهوریت په ختیځ کې لږ تر لږه 10 کسان ملکیان وژل شوي دي. اکثره وژل شوي کسان د هوتو څخه کوم دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د ناندې د کوم ملیشې د غوژونو تر شا لاس لري. په تیر یو کال کې د کانګو د شمالي کیو پایلت کې دا څلورم ځل دی چې د دوو قومونو ترمنځ نښتي کیږي. د اسرائیلي پوځي چارواکي وایي چې الوتکو یې په سوریه کې دننه د داعش پر هغې ګاډۍ بمبار کړی دی او ختمه کړې چې د ماشینګن پکښې ښودل شوی و. دا برید د یکشنبې په ورځ لاغه وروسته وسو چې د ګولان د غرونو په لوړو کې د اسرائیلو پر یو پوځي ګزمې برید وسو. اسرائیل وایي په متقابل هوایي برید کې د داعش څلور مشکوک شکړهماران وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو چارواکي لرنرز وویل چې پر پوځ له برید وروسته اسرائیلي ځمکنیو ځواکونو هم ډزې وکړې، خو وروسته بیا الوتکو بمبار وکړ. هغه وایي په دغه برید کې کوم اسرائیلي سرتیری وژل شوی او ژوبل شوی نه دی. اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه برید امر کړی و. د ترکیه د نتولیا خبري اژانس راپور له مخې د ترکیه پوځ نن د یکشنبې پر ورځ وویل چې داعش شاید د سوریې په شمال کې د هغو یاغیانو پر ضد د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په یوې بیانې کې د ترکیه ستر درستیز خپره کړي ویلي چې دوه ویشت یاغیانو په بدن کې داسې نښې نشانې ته سترګې سوي چې شاید دوی کیمیاوي ګاز وهلي وي. د شنبې په ورځ د ماښام تر ناوخته پورې په سلګونو زرو کسانو د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې د ولسمشر پارک ویهن پر ضد مظاهرې وکړې او هغه د هغې د استعفا غوښتنه کوله. دا پنځمه اونۍ ده چې د رخصتۍ په ورځ یعنی د شنبې او یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر پر ضد مظاهرې کیږي. او ایران شاید په سوریه او یمن کې د خپلو سمندري ځواکونو لپاره اډې جوړ کړي چې په سیمه کې خپل حضور زیات او پښې ټینګې کړي.
قدرمن اوریدونکو، نن ساعت خبری پښتو خپرونه پام دی چې پای ته رسیده. په څولند شي وو کې د تاریخ خپرونه هم پیل کی او ریدل مهیروي او په سیده خبر اترو گفتو شنو خپرونه اوري چې موضوع در سره شریک شو. تر بیا ملامل شي.